السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو ماخامنی خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګکانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګکانګ یې ګټلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نه شي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي روبیو د تل ابیب د بن ګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی
مونگا وای فای انترنت نه سی کوم دی ها قطع سی وی دی او په دې سره دا مونگا بزنس پر ټاپ در زده دی که سی د سیم کارت انټرنت سی کوم دی ها غنا مونگا استفاده نه شو کولای
ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تبیا زور ورکړي
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویم لړۍ پیلوي منګ خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زمای را روان دی وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی نو یو کس نسی کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپنا جوړه کړي او
له غزې به هم تازه حال درکو دا چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات هم پیل کړي
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان د حاجی زید په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د حکم پر بنسټ شوی دی په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړه وی ویل له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د کیبل له لارې په دې ولایت انټرنیټ پرې شوی د راپورو په بنسټ نوري فایبر کیبلي انټرنیټ پروژه په 2009 میلادي کال کې عملي او د افغانستان نږدې 6 ولایتونو ته غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی وین حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې. طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو ازادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونخلي.
دوی د مزار شریف په ښار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لارې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف ښار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نوم یې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دی.
وای فای انټرنیټ نه سې کوم دی حق ته سې وی دي او په دې سره د موږ بزنس په ټاپه درېدل دی. که سي د سیم کارت انټرنیټ سې کوم دی هغه نه موږ استفاده نه شو کولای، نو موږ هیڅ نه پیږو چې دا تصمیم په کوم بنسټ یا اساس نیول شوی دی. د اقدام په ټولو چارو باندې خپل تاثیر اچولی دی.
د وای د طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته سانتیا وی رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورس تربلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې خار کې د شخصي روغتون یوې ډاکټرې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندک کاری که پیش میایم باید پیش دکتر صاحبا بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه، تو اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څومره کابل په ګډون په نور ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي ورلمه خاندېخمن دي او په باور یې خایده حکم د دوی ترسیمو هم را ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی او د غرض یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندیښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسولینو په کار او فعالیت بندیز لګولې. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ د چې افغانستان له 15 غونډي هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غزول په 2000 کال کې د 80 میلیون ډالر په ارزښت پیل شو. کڅوم په لومړي سر کې د افغانستان لوی خارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته د کیبلونو وغزول شو، خو اوس مهال د دې هیواد شپږویش ولایتونه د انټرنیټ په مټ سره نخلول شوی. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر لارې کې بلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غزول شوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
وربشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیستی دی. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلی دی چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبري اژانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په تهران کې په پېښوا ولسوالۍ کې د غونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلند شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې له پلازمینې به ډیر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پېښوا ولسوالۍ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو دغه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمه نه ده مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم او د پیل کېدو د وخت پاړې هم لا څه نه دی ویلي. مهر خبری اژانس د تهران د والی له قوله لیکلي چې له تهران د افغان کډوالو له ډلیز اخراج نه وروسته لږ تر لږه 3000 درسي خونی خالی شوی او د زده کوونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق متمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینې مصرفولي له اخراج وروسته د غلطه اوس په جرمونو کې د پام وړ کم راغلی او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټن سپما رامنځته شوی او ایرانی کارګرو ته کاري فرصتونه زیات شوی. که څه هم د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمخ لامل آن یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والی اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زما را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نسی کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ شي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي او امکانات هم هلته په وطن کې نسته دي. ستونزې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نسی کولای چې د نانوای نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کاله ژوند تېرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی، وایي ایرانی پولیس افغانان سخت ځوروي.
د ایران پولیس افغانان ډېر ځوروي. کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي، یوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولې ته راورسېدو، دلته یې هم د خروالۍ په دروازه کې له موږ یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړې، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت ځوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشټوالي، بیکاری او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدی د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ او ویل له دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتي خدمات نه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستنه شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډېر یې افغانان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه یوه د کورونی چارو د وزارت په حواله ورکل شوې ده. یو شمیر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورونی چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورونو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت سوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو چند یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه یې دی ټارګیټ کوي یا په نښه کوي او هغه دې ترېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه دا هغېزې اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یو بنګالی کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلی یم د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بیرته لیږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسني اخري اوسني پرېکړې چې د افغانانو بیرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیل ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نوښته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچا خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنور جزئیات یې ورنه کړل، خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالاً شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرکلې ته نه استوی
د یادونه د چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې تړانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي، د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباري وکړه. رویټرز اټان سپیسیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمان و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکي ویلي دي چې پلي ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمیر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په اکسپانه کې لیکلي دي چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برامته خوشی کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل دننه جنو پوځي قمندانانو وویل چې شاید دا لویه تیروتنه وي، خو تل ابیب حمله پیل کړه. روټرز اټانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حملې سره مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړې. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو د ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثریې د غزې په ښار کې وو. روټرز اژانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیژي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې یوه ښځه هغه وخت چیخي وهي چې د یوه ماشوم جسد راویستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښار نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پینهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یو بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پرېږدي. ملایبت الله خونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسانو وګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه خپور کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی نسی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپل ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لاندې سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر تا اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر سره بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام په چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زده تا موټر په لاس ور کړی دی واچې په ځبه بازار کې زخم ځان تباکي مغه تباکي نور خلک تباکي
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ډکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلې نه شو.
د کابل ښار ایوی میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ای خوارا برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو لراته ګروسته ټولو اسکار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ، یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم، کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم، زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لال هلمند ندالی ولسوالی څخه خبره کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي، موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو چې موږ حاصلات واخلالي، دغه نورې وعدو ته باید صادر شي، دا هیلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوتا جماس کو چه مجاز نی ولا تخ دی ما نظر خدا غدا سی خاطر پیشنو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پی کی نو دا خلق ډیر مصرف هم کی خوا کخ یا سیدی کله لا یغه اصلات ورن کی دا دی دی نه په هیو له وجه څخه نو دی ما نظر دا غدا دا خلق ته سی کوم خلق کروندګر دی دوست بعد په هوای ور کول سی پار ول سوادی کی بعد انجینران وی هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډېر کنټرول کوي، نو دغسې په زراعتي شبو کې باید دوی انجینران خلکو ته هوای ورکړي. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکمل یم د خوست ولایت څخه.
زه د انجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او خوږ زکون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن نه خوږ زکون کی برترو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می خوږ غللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول بوهیږي. نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږه ګلالۍ د کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو او مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول، ډېر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دوو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزي میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږ زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2020 کال کې د پارا اولمپیک په لوب کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوب کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوب کې ونډه اخیستې وه او په دې لوب کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږ زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی سوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږ زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تکلیف باندې یو هند نشي ګرځېدلې. هغه دا ثابت کړل چې د ټولنیزو او فزیکی ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونې دي. یعنی مېرمن زکیه خو د دې نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابت کړل، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابت کړل چې په ټولنیز او فزیکی ستونزو سره سره کچيري یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغه کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونې دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، مېرمن زکیه خود دادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خود دادی دا څرګنده کړل چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغه کولای شي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خود دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړل چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړل کچيري که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خود دادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړل. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خود دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای او احترامات می عمرې قدرمنو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زکون کوله که څنګه سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې نن ورځ به مړ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستون کې مړ تاسو اوس مړ دکران هیوا د افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې دا ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری دل ولو چی شکردخت جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جعفری احترا. د زیمتر جعفری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جعفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغیزمن کړی دي. یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دي زیاته اغیزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغیزمن کړی دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوه. یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته سپله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګان به جنبي عوارض را مېسته کول. نو کله چې دغه وسیله د جیم د زیمټر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګان جو یعنی بی اواریس کانس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستر بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړل د دې وسیلې په موت سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمېرل سپل، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستر بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاین لیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاین لیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاین لیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د کوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پروګرام باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه د شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردوخ جعفری وای کسه هم تاسو پښون کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو پښون کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نه څه کولای په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وای د دغه ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولای شئ خپل خوبونه او ارمانونه ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي، یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړی، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي، یعنی نوموړي داس ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی، یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
استرگے دیوال جنگاوے ودرنگ تورے گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں چزدے اکڑم تو روز ترگو دیدانو نوائی روزا او گلسانہ میں یار دے بولی روزا او گلسانہ میں یار دے بولی روزا شین خالے بابو لالے ترنا کار ارکم لیوانے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے چاہوک کی رات ہوئے چی جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیزوان میا دوا چاہوک کی رات ہوئے چی جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیزوان میا دوا وی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پیزوان میا دوا